سلامونه ستړي مشه زه صفی الله ستانګزای مو د ازادي رادیو د خبرې مجلې ته خراج لاستویم نن جمعه ده د 1400 کال ده جوزا خبرګولی دیر شمه د 2015 کال د جون شلمه پیل په خبرونو کو ایرانی رسنه یو راشت خارت نګدی د زینو چاودنو راپورونه ورکړی دي تر دې څو ساعت مخکې د اسرایل پاوز اعلان کړی و چې د راشت په جنوب لویدیز کې په یو سنتي خارګوټی باندې د بریټ پلان لري د اسرایل پاوز له خلکو غوښتي و چې له دغو سیمو ووزي په خپل رسنه یو کې هم له راشت خارا نن شپه د چاودنو ویډیوګانې خبرې شوې دي فارس خبري اژانس په لیکلي دي چې په دې سیمه کې د هوایی دفاع سیستم فعال شوې ده اسرایل چارواکو ویلی دی چې په ایران کې خپل بریدونو ته دوام ورکوي اسرائیل ورسره له هغه په ایران باندې خپل بریدونو ته زور ورکړي چې د پنځمې پورز په اسرائیل کې یو روختون د ایران په میزایل باندې لګیدلې ده اسرائیلی چارواکو ویلی لکتر لګت څلوخت کسان په دغه بریټ کې ټپیان شوی اخوا په ایران کې زینو سفارتونو خپل ډیپلوماټان استلې دي استرالیا اعلان کړی دی چې په ایران کې د امنیتي وضعیت خرابېدو په خاطر خپل فعالیتونه دروي او ټول استرالیي چارواکي لدی واده باسي همدارنګه چک جمهوریت هم په یو بیان کې اعلان کړی دی چې په ایران کې د رواني امنیتی وضعیت په خاطر باندې په تهران کې د دغه یوات سفارت خپل فعالیتونه تر بلې خبرتیا پورې بندوي تر دې مخکې جرمني هم په تهران کې خپل سفارت تړلې ده د روغتیا نړیوال سازمان او همکارو ادارو خبر ورکړي چې په ونسن کې د شری او ملاریا ساري ناروغي زیاتې شوې ده غوې ادارو په یو ګډ راپور کې چې د جون په 19مه د ملګرو ملتونو ریلیفوي باندې خبر کړي ویلي یوازې په اپریل کې د شری شاو خواتل زرو وسو درې مشکوک یو ورنه د مړینې یو سل یو لسپی حساب شوی راپور زیاتوي د شمیرې د مارچ په پرتله دریت سلوخت سلنه زیاتوالی خي راپور کې دا ویل شوی چې په اپریل کې د ملاریا 2902 مشکوکی پیکی هم ثبت شوی چې د هم د مارچ میاشتې په پرتله 3% زیاتوالی دی راپورونه وایي افغان سندرغاړه زلاله هاشمی له دوه اونیو راهیسې لا درکه ده زلاله هاشمی کلونه مخکې د افغان ستوري په نوم په یو رقابتي پروسه کې ګډون کړی او د یو محدود وخت لپاره سندرې هم وویلې ځینو رسنیو د زلاله هاشمی د کورنۍ په حواله ویلي چې هغه په کابل کې له خپلو کوره وتلې وه او د دوه اونیو په تېرېدو یې لا هم د مرګ او ژوند خبر نشته د ښځو د حقونو ځینو فعالانو هم د زلاله هاشمی په ورکېدو سخته اندېښنه ښولې د راپورو له مخې زلاله چې واده شوې وه د یوازیني څلور کلن ماشوم صحیح وضعیې ښه نه ده د طالبانو حکومت لا د دې افغان سندرغاړي په ورکیدو ستپسره نه ده کړي طالبانو په موسیقي او سندرغاړو کلک بندیز لګولې او په افغانستان کې پاتې ځینې سندرغاړي په پټه ژوند کوي او سختي سره مخ دي د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت ترانویونکو او نیات خانانو ته خبرداري ورکړې چې خپل نیاتونه او ترانې د سندرو په طرز وړاندې نه کړي دغه وزارت ویان سیف الاسلام خیبر په خپل ایکسپانه دا تازه خبرداري ورکړې هغه ټینګار کړی چې سرغړونکو سره به اصولي چلند وشي په بیان کې ټینګار شوی چې ترانې او نیاتونه د پوهه او فکری پراختیا ژبه ده او د طالبانو په خبره چې باید تحریف او بیا ارزښت نه شي د طالبانو حکومت مخکې هم څو واره ترانویونکو او نیات خانانو ته په دې اړه خبرداري ورکړې او ځینې ترانه ویونکي نیول شوي وو د طالبان اکثر غړي د ترانو شوقیان دي او د دوی په بیا راتګ سره د ترانو او نیات خانانو لخوا غړې ترانې ثبت او وړاندې شوي اکثر دغه ترانې او نیاتونه د افغان مشهور سندرغاړو لکه نغمه احمد ظاهر او زینو نورو یا هم زینو هندي سندرو او کمپوزونو په څیر لوستل شوي او د فوټبال کلبونو په نړیوال جام کې انټر میامی د لیونل میسی په هڅو خپل سیال ته ماته ورکړه انټر میامی دوه پر یو پورتو لوبډله ماته کړه په دې لوبه کې پورتو لومړی ګول په اتمه دقیقه کې ترسره کړ میامی په اوتلو وختمه دقیقه کې مساوي ګول ترسره کړ او بل اخر د نړۍ وټلی فوټبالر لیونل میسی وټوانید په یوې آزادې ضربې سره د خپل ټیم په ګټه دویم ګول ووهی د نړۍ د فوټبال کلبونو تلولي سیالي د دودر شو کلبونو ترمنځ د جون له 15 می پیل شوې خبرونه مو اوریدل رازو د پروګرام د مطالبه معرفي ته امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ ویلی په دوه اونیو کې به پریکړه وکړي چې په ایران برید وکړي کنه. د روغتیا نړیوال سازمان او همکاري ادارې خبرداري ورکړي چې په افغانستان کې د شری او ملاریا ناروغي زیات شوې ده.
سترګې مې داسې پرسیدلې په شانتي وي او سر بخار پیو، یعنی بدن په ټولو برخو باندې د مخ نیول تر لاندې سترګې مې سرګو شاوخوا او بل سره ډېر شدید تبا ځان درد دا سره موجود.
نور مسایل هم لرو تر پایه مو ملتیا وکړي.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
رازو اول مطلب ته د روغتیا نړیوال سازمان او همکارو ادارو خبرداري ورکړي چې د ساري ناروغي لدې ډلې د شری او ملاریا پیخي په افغانستان کې زیات شوې. د غدواړو ادارو په یو ګډ تازه راپور کې ویلي اپریل میاشت کې د شری پیخي د مارچ په پرتله 30% او د ملاریا بیا 30% زیات شوې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO او همکارۍ ادارې د روغتیا نړیوال کلستر ویلي چې په افغانستان کې د شری او ملاریا ساري ناروغي زیاتې شوې دي. د دغو ادارو په یو ګډ راپور کې چې د جون پر 19 د ملګرو ملتونو ریلیف پاڼې خپور کړي ویلي چې اواز په اپریل میاشت کې د شری شاوخوا 3003 مشکوکې او ورنه د مړینې 111 پیښې ثبت شوې دي. راپور زیاتوي چې د شمیرې د مارچ میاشتې په پرتله 3.3% زیاتوالی ښيي. راپور کې دا هم ویل شوی چې په اپریل میاشت کې د ملاریا 2902 اتیا مشکوکې پیښې هم ثبت شوې چې دا هم د مارچ میاشتې په پرتله 3% زیاتوالی ښيي. په همدې حال کې د ورلد ویژن په نوم نړیوالې مؤسسې خبرداری ورکړی چې شری د نړۍ له تر ټولو ساري ناروغیو څخه دی چې د ویروس له لارې خپرېږي او کولی شي انسان ته جدي ستونزې پیښې او ژوند یې واخلي. دغه ادارې د هلته چې کافي واکسین نه وي د افغانستان ماشوم د خپل ژوند بیا پرې کوي په نوم په خپل تازه راپور کې چې د جون پر 19 خپور کړی ټینګار کړی چې واکسین د ساري ناروغیو د مخنیوي لپاره حیاتي ارزښت لري. ورلد ویژن وایي په لیرې پرتو سیمو کې د واکسین د خدمتونو نشتون ټولنه له مخ په زیاتېدونکي خطر سره مخ کوي چې له امله یې د ماشومانو مرګونه او دوامداره روغتیایي ننګونې زیاتېږي. د ورلد ویژن نړیوالې مؤسسې د معلوماتو له مخې 40% مرګونه په افغانستان کې د هغو ناروغیو له امله دي چې د واکسین نه لري مخنیوی ممکن دی. په ورته وخت کې د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي هم د ساري ناروغیو د پیښو له زیاتوالي شکایت کوي. د کابل ښار یو اوسیدونکي چې نه غوښتل نومې په راپور کې اچي ازادي راډیو ته وویل چې څو ورځې مخکې د هغه د کور څو غړي په شری اخته شوي وو.
زموږ کورنۍ کې ولاول ماشومان نیولي ول، یعنی تقریبا د واړو ماشومان نیولي تر ځینې متوسط غټانو پورې. دوی سترګې هم داسې پړسېدلې په شان وي او په سر بخار پیو، یعنی بدن په ټولو برخو باندې د مخ نیولې تر لاندې سترګې سرګو شاوخوا او بل سره ډېر شدید تبه ځان درد دا سره موجود او ستونی یې سره ډېر کلک بندي. نو دا علامات یې ډېر قوي ول، سپراغ هم کله کله ورسره کوو، تر څنګ یې بیا داسې و چې خوبي خوبي هم پکې موجوده وه.
د ننګرهار ولایت یو اوسیدونکي چې د هم نه غوښتل نومې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې د هوا په ګرمېدو سره ملاریا زیاته شوې ده.
زما له کورنۍ نه هم په دوه ورځې وړاندې یو ماشوم په ساده ملاریا اخته شوی او چې بیا م کلینیک ته یوړ د معنی لپاره بیا د کلوروکین په نوم ټابلیټ ورکړي او اوس انشاءالله ښه دی او یو څه د بدن د عضلاتو او د طبي دوایي ورکړه. ملاریا بیخي زیاته ده.
دا چې په روغتیایي برخه کې کار کوي کورنیو ته مشوره ورکوي چې د شپې له خوا له پشخانې استفاده وکړي او خپلو کورونو ته څیرمه د اوبو ډنډونه له منځه یوسي. د روغتیا نړیوال سازمان مخکې د مې پر 25 ویلي وو چې په 2015 کال کې د شری مشکوکې پیښې 55 او 6 ورنه د مړینې 352 پیښې ثبت شوې وې. داسې مهال چې د 2004 کال په ورته موده کې 2500 مشکوکې پیښې ثبت شوې وې. دغه سازمان مخکې هم ویلي وو چې د اوړي په موسم کې د ملاریا پیښې زیاتېږي او خبرداری ورکړی چې د واکسین د پوښښ ټیټه کچه، د اوبو ککړتیا، ناسم روغتیایي وضعیت، د کډوالو راستنېدنه او موسمي بارانونه کولی شي د ساري ناروغیو بحران لا پراخ کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
سپینې ماڼۍ ویلي ولسمشر ډونالد ترامپ به په دوه اونیو کې پریکړه وکړي چې آیا په مستقیم ډول د اسرائیل او ایران په شخړه کې ښکیل شي که څنګه. د سپینې ماڼۍ ویاندي کارلین لیویت د جمعې په شپه په یو کانفرانس کې وویل
regarding the ongoing situation in Iran.
د ایران د وضعیت په اړه پویګم درسنوي مینس کې د ولسمشر د پریکړې او د متحده ایالاتو په مستقیم ډول خپل شي کناډي راتکلونه کیږي. همدې مسلې ته په پام زه د ولسمشر څخه مستقیم پیغام لرم او لولم د دې حقیقت پر بنسټ چې ایران سره د خبرو لپاره د پام وړ چانس موجود دی چې ممکن په نږدې راتلونکي کې تر سره شي یا نه، زه به خپل پریکړه وکړم چې آیا په راتلونکو دوه اونیو کې لاړ شم که څنګه. کارلین لیویت ویل د متحده ایالاتو ولسمشر له تهران سره ډیپلوماټیک حل ملاتړ کوي، مګر دا غاس لیا د افدا دی چې ډاکټر لاسکړي ایران نشي کولای اټومي وسله تر لاسکړي. ایران ټینګار کړی چې اټومي پروګرام د ملکی اهداف لپاره دی او ډیری وختونه د یورانیم د بډاینې خبره رات کړی ده. اخو د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ خپل ټولنیزه شبکه ترو سوشل کې د وال سټریټ جرنال هغه راپور رد کړ چې ګواکې ترامپ خپل همکارانو ته ویلي چې د ایران پر ضد بریدونو کې له اسرائیل سره د یو ځای کېدو لپاره پلانونه تصویب کړي، خو دې ته پته مده چې آیا تهران له خپل اټومي پروګرام تیریږي کنه. هغه لیکلي وال سټریټ جرنال هیڅ نه دی خبر چې د ایران په اړه څه فکرونه لرم. اخو د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتانیاهو په یو ټلویزیوني مرکه کې ویلي د ایران په ټولو اټومي تاسیساتو د برید توان لري، خو هر مرسته ته خراغلاست وایي. د ایران د فوردو د یورانیم د بډاینې تاسیسات تر غره لاندې پټ دي او د اسرائیلي وسلو له لاسرسي بهر ګڼل کیږي، مګر د متحدو ایالاتونو د سنگر ماتونکو یا بنکر بستر بمونو په مټ هدف ګرځیدلای شي. اسرائیل ویلي د تهران اټومي او بالستیک توغندوی ګواښ بل مینځ یوسي. دا ورسته لاغه چې د راپورونو لمخې ایران په تل ابیب کې یو روغتون هدف ګرځولې. سیمه ایز رسنۍ ویلي د روغتون یوې څانګې ته سخت زیان رسیدلې او لکتر لګت څلوېخت کسان په کټاپیان شوې. د ایران د سپاهي پاسداران انقلاب اسلامي اړوند تسنیم خبري اژانس بیا لیکلي سوروکا طبي مرکز ته نږدې د اسرائیل د پوځي او استخباراتي مرکزی دفتر په نښه شوې.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له ورستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د ایران مسله کې پاتې کیږي. په افغانستان کې یو شمیر کورنۍ وایي په ایران کې لخپل خپلوانو سره ټلیفوني اړیکې پرې شوي. دوی اندېښنې سرګندوي چې له څو ورځو راهیسې نه دي توانېدلي د دغو خپلوانو احوال واخلي. د دغو افغان کورنۍ په خبره د دوی د کورنۍ غړي او خپلوان د بیکاری او اقتصادي ستونزو له امله ایران ته تللي وو، خو د ایران او اسرائیلو ترمنځ نښتو د زیاتېدو له امله په غیواد کې ایثار پاتې دي. جزئیات په دغه رپورت کې
عبدالحکیم د افغانستان د کاپیسا ولایت اوسیدونکی دی. دی وایي چې د دوه او هیګان درې کاله مخکې د اقتصادي ستونزو له امله د کار لپاره ایران ته تللی چې افغانستان کې د خپلې کورنۍ لګښتونه برابر کړي، خو په خبره یې له دوه ورځو راهیسې ورسره اړیکې پرې شوي او په ایران کې د اسرائیلو د بریدونو له امله یې دوی په اړه اندېښمن دي. د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل
جواب نه راکوي او ټلیفونونه یې نه روخ کیږي. موږ خور او مورې ټول ډېر د وضعیت په اړه اندېښمن یو. ټوله کورنۍ ورته په تمه یو چې اړیکه مو ورسره ټینګه شي چې په څه وضعیت کې دي.
د کابل ښار یو اوسیدونکي مرسل هم ازادي راډیو ته وویل چې ورور یې دوه کاله وړاندې د کار لپاره ایران ته تللی او پرون راهیسې ټلیفونونه بندي او دوی په اړه اندېښمن دي.
ازادي راډیو لډیرو هڅو وروسته وتوانید چې په ایران کې لمیشتي افغان کډوالۍ مرزي سره اړیکه ونیسي چې د امنیتي ګواښونو له ویرې ایران ته پناه وړي. د ازادي راډیو ته په وروسته ورځو کې په ایران کې د خپل وضعیت په اړه وویل
ان شاء الله انفجار بود یم شت مصادره شنیدې مهاجرین کلا دغه خیلی وضعیت خراب است.
نو په هیګم نن چې په 14 نو خراب کټو مو کې خا ګو اورید د کډوالو وضعیت ډیر خراب دی، خصوصا زموږ خپل وضعیت چې انټرنیټ لاسرسي نه لرو او لچا احوال واخلو یا نو لمون نه احوال واخلي ځکه هم انټرنیټ او هم انټنونه کار نه کوي.
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه خبرې سوي راپورونه وایي چې د ایران او اسرائیل ترمنځ په ورسته یو نخټ کې یو شمېر افغانان هم وزل سوي او ټپین سوي دي. د دوه دوړو هیوادونو ترمنځ د نخټې د تیرې جمعې په ورځ سهار پیل سوي او د راپورونو لمخې لا هم روان دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د دوشنبه په ورځ د جون په 14 د تهران له اوسیدونکو وغوښتل چې سمدستي د لدې ښار ووزي. اسرائیل هم مخکې ورته خبرداري ورکړې او ویلي دي چې د تهران له بیلابیلو سیمو د خلکو ووزي. په ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه د تازه غواخونو او اندیښنو سربیره د کډوال لاله وړاندې د روغتیايي خدمتونو تعلیم کار ایستلو او ګڼ شمیر نور ستونزو سره مخ دي چې دوی په وار وار په اړه ازادي راډیو ته شکایتونه کړي دي. افغانان له ډیرو کلونو راهیسې د بیکارۍ او اقتصادي ستونزو له امله او آن له خطرناکو قاچاقي او غیر قانوني لارو له افغانستانه ایران ته تللي، خو دا شمیرې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو راهیسې څو چنده زیاتې شوي او د نورو افغانانو ترڅنګ مدني فعالان، پخواني امنیتي ځواکونه، خبریالان او هنرمندان هم د امنیتي ګواښونو له امله ایران ته تللي دي. که څه هم په ایران کې د میشتو افغان کډوالو شمیره مشخصه نه ده، خو د دغه هیواد د کورنیو چارو وزیر سکندر مومنی د تیر کال په دلوي میاشت کې رسنیو ته ویلي و چې په ایران کې شاوخوا شپږ میلیونه بهرني وګړي سون کوي چې ډیری افغانان دي.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، ان په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیدوش ساعت زموږ په نوي اپلیکیشن باندې.
د ایران مسله کې تمکیګو د ایران پلازمینه تهران کې میشته او شمیروان کډوال وای په دی واد کې د مخ په زیاتې دون کې تاوتریخوالی او د اسرایل او امریکا له خبرداري سره سره دوی ته اجازه نه ورکول کیږي چې له دې خار او وزي. دوی ازادي رادیو ته ویل ویر سره مخ وندې خمندي په همدې حال کې په ایران کې د خزو د اخونې شمیر فعالان وای په تهران کې استوګن بیا اسناد افغان کډوال چې د غو دلایل او لامل چې امنیتي ګواښونه بلل کیږي له دې خار د وتلو اجازه نه لري. جزئیات په دغه رپورت کې
په داسې حال کې چې د ایران او اسرایل ترمنځ پر یو بل بریدونه لاهم روان دی، په دې بریدونو کې په ایران کې د میشتو یو شمیر افغان کډوالو د وژل کېدو او ټپي کېدو راپورونه هم ورکول شوي. په پلازمینه تهران کې میشتو یو شمیر افغان کډوال وایي اجازه نه ورکول کېږي چې له دې خاروز یو اړ دي چې په خپل کورونو کې پاتې شي. دوی وایي که څوم ډېرې ایرانی اتبال تهران وتلي، خو دوی آن اجازه نه لري چې په خار کې په آزاد ډول تګ راتګ وکړي. له همدې امله په سخت ویر اندېښنو نام نه په فضا کې ایسار دي. په تهران کې میشتو افغان کډوال چې نغواړي په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
دی
وای له تیر شپې رئیس افغانانو ته د تاګ راتګ اجازه نه ورکول کیږي. وضعیت ډیر خراب دی. څوک چې په تهران کې دي نور خارون ته د تاګ اجازه نه لري. دا دوی وضعیت ډیر اندېښمنونکی دی. څوک چې په کوم خار کې بند پاتې دي له هغه ځای نشي وتلی. یو شمیر افغان کډوالو دا هم کړی چې لدی خار د وتلو د حد سي پر محل د ایراني پولیسو لوري وهل شوی هم دي. په تهران کې میشت یو بل افغان کډوال ازادي راډیو ته وویل چې د ایران د کفالت دفتر تړلی. دا کفالت دفتر چې د ایران د کورنۍ او چارو وزارت تر چتر لاندې فعالیت کوي، بهرنۍ او ادباو په ځنګړي ډول افغانانو ته له یو خاربل ته د وتلو اجازه ورکوي. او دا چې د کډوالو لپاره د استوګنې حالت پیژندنه، د دوی ثبت کول او د قانوني اسنادو د صادرولو مسولیت لري. یو بل افغان کډوال چې دی هم نه غوښتل په دې راپور کې نوم خپور شي، ازادي راډیو ته وویل
تهران د وتلو په باره کې د اجازه ورکول کېږي چې دا بالکل جدي موضوع ده چې د افغانانو نقصان لري. افغانان باندې په تهران کې دغن سحر سلفا سے پنځه بجې ما پسې ملګری زنګ والو مرتي ویل چې رزم دفتر کفالت ته چوونه شو. نو دا موضوع ډېر جدید ده. زه خپل بند پاتې مریض ما عملیات می کړل دي. ډېر افغانان دلته بند پاتې دي او په تعداد یو څو نفر هم زخمیان شوي دي او هم شهیدان شوي دي.
په ورته وخت کې په ایران کې د خزو د حقونو ویفالې مونسا او مرزاد ازادي راډیو ته ویل د پاسپورت او ویزی په ګډون د معتبرو اسنادو نه درلودونکو افغان کډوالو ته د هغه سلام علي چې امنیتي غوښونه بلل کېږي له تهران د وتلو اجازه نه ورکول کېږي.
مهاجرین کې د تهران هست مهاجرین
په تهران کې مېشت هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد لري کولای شي له دې خار ووزی او یوې امني سیمې ته لاړ شي، خو هغه افغان کډوال چې قانوني اسناد نه لري اجازه نه ورکول کېږي له دې خار ووزی. ان موټر یې نه انتقالوي چې دا ډېره د اندېښنې وړ ده.
دا په داسې حال کې ده چې د ټولو نیوز په ګډون د افغانستان یو شمېر کورنۍ او رسنیو په ایران د اسرایلو په هوایي حملو کې د یو شمېر افغان کډوالو د وژنې او ټپي کېدو راپورونه هم ورکړي. په راپورونو کې راغلي چې یو اتلس کلن ځوان چې د غور ولایت د بالامرغاب اوسېدونکی و، د پلار په خبره شپږ میاشتې مخکې ایران ته د کار لپاره تللی او د سه شنبې په ورځ د جون په 18 وژل شوی او ورسره درې نور کسان ټپیان شوي دي. له دې وړاندې په تهران کې میشت یو افغان کډوال ازادي راډیو ته ویلي و چې یو ملګری یې په تهران کې د اسرایلو په برید کې وژل شوی. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د جون په 14 د تهران اوسېدونکو څخه وغوښتل چې سم د لاسه له دې خار ووځي. له دې وړاندې اسرایلو هم د تهران اوسېدونکو ته ورته خبرداری ورکړی وو.
د ازادي رادیو لالارې تشپژم ټولګي پورته د شونځي د بیولوژي، کیمیا، جغرافي او تاریخ مضمونونه اوریدلې مهیروي.
په پلازمینه کابل کې د وچکالۍ خبرداريو د دغه 2 میلیونی خار اوسیدونکو اندیښمن کړي او د برخه کې د چټکو ګامونو غوښتنه کوي. دا اندیښنې ورسره تر هغه زیاتې شوې چې د مرسي کورپس په نوم یو نړیوال مؤسسه ویلي 2013 کال به کابل د نړۍ لومړنی عصري خار وي چې اوبو به ونه لري. د دغې مؤسسې د څېړنې له مخې کابل کې تر ځمکې لاندې اوبو شاوخوا 1.5 متره ښکته تللي. اسدالله لودین کابل کې د اوبو د کمی پر ناورین دغه تفصیلي راپور چمتو کړی.
اوبه د ژوند سرچینه، خو نن سبا د افغانستان په پلازمینه کابل کې دغه سرچینه په وچیدو ده.
کله چې او بازار چالان کو فقط یو سات کې اوبه ورکی نور وچیږي، منتظر پاتې کیږي تر څو بیا اوبه پیدا کړي.
دا د کابل اوسیدونکو شپږ سلوي کلن احمد جاوید نور دی چې وایي اوبه ته په لاسرسي کې لستونزو سره مخامخ دی او د څاښ ته اوبه هم تروشي شوې دي. هغه کابل ته د تاګ د لمرنۍ وختونو کې سره ته وکړه چې په خبره یې هغه مهال د خار کې اوبه پریمانه او ژوند اسانه وو.
کله د لوګر نه کابل ته راغلو موږ 18 کاله مخکې تقریبا سره علاودین یا دالمان کې اوسېدلو. موږ هم داسې یو لوکل صادر لو، یعنی داسې څو سه ګرارې د لوټ او چاکم کټ کړی وو، یعنی ټول اولیم د دین او بوکیده یو مشکلات دی. وو ډیر کم وو، 15 کاله بعد یا 8 کاله بعد دغه ساسې موږ درلوده، دغه اوبو د دې ظرفیت نه درلود چې موږ هغه محتاجت تکافو وکړي. مجبور شو چې بیا هم یو 2 متره کته لاړ شو او سې اوسې مقایسه کوو. هغه سا اوس هغه حالت کې نشته دی، اوس برما وهلی سا تقریبا 30 متره کیندلی.
ښاغلی نور د خپل کوچنیوالي د وخت د سترګو لیدلی حال راته وایي چې په خبره یې قلی زمان خان او قلی شاده کې د خپلوانو څاګانې یوازې 15 متره ژورې وي.
هغه د کوچنیوالي قصد تاسو ته کوم، د ما خاله سکې اوسېدله قلی زمان خان کې او یو ماما مې قلی شاده کې اوسېدله. د قلی زمان خان کې داسې یو سای درلود چې ګراري وو د لوکل سو تقریبا 15 متره کې اوبو. قلی شاده کې هم داسې وو.
یا وخت له اوبو ډک د غخار کې اوس اکثره څاګانی وچه او خلک د څخاک په اوبو پسې سرګردانه دي. د الوخیلو اوسیدونکو رحمت الله وایي کور کې په خوانی څا وچه شوی او اوس د ارتیا وړ اوبه په بای اخلي.
سلويخ متر سم وهلی و یوازې موږ نه شاو خواټولو غونډین وهلی د غومره ساګانی او به ورستر بلی کمیږي د وچکالی سره مخامخ یو. نو په انتظار د ټینکر نه سويچکاله به دا ټینکر راځي د اوبو ټینکر او موږ به ته اوبه خلو او بیا به خپل مشکل رفع کو. نو د دولت نن دغه هیله ده چې دغه مشکل یو څه د حل لار روباسي.
دغه اندېښنې داسې مهال مطرح کیږي چې د مرسي کورپس په نوم یوې نړیوالې موسسې خبرداري ورکړې چې 2013 کال پورې به کابل داسې یو خار شي چې بشپړه وچکالی به پکې وي. مرسي کورپس ویلي په 13 کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه 1.5 متره ټیټه شوې چې لاملونه یې چټکه ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون دی. مرسي کورپس وایي کابل کې اوسنۍ ترجمه کې لاندې 80% اوبه د فاضلابو یا ککړو اوبو د لوړې کچې کیمیاوي عناصر لري او خوندي نه دي. راپور کې د کابل د اوسیدونکو شمیر 2 میلیونه بلل شوی. د دغه شمیر وګړو د اوبو اړتیا په کال کې 40 میلیون متر مکعب بلل شوی چې د اړتیا دغه اندازه د اوبو له اوسنۍ کچې یا پیدا کېدونکو اوبو څخه لوړه ده. د مرسي کورپس په څېړنه کې راغلي د کابل یو شمیر کورنۍ د عاید 1.5% پیسې په اوبو مصرفوي او ګڼ شمیر دغو کسانو د اوبو لپاره پورونه کړې دي. تر دې وړاندې یونیسف د تیر 2024 کال د اکتوبر په 9 په یو بیان کې لیکلي و چې که په دې برخه کې بیړني اقدامات ونه شي کابل ښار به تر 2030 کال پورې د اوبو له شدید کمښت سره مخامخ شي. کابل کې د اوبو د کمښت ستونزه لویه او جدي ده، خو حل لارې یې څه کېدای شي او د طالبانو حکومت څه کړی دي؟ د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت د غستونځ تاییدوي او وایي چې دوی په کابل کې د ځمکې لاندې اوبو او د سندونو اوبو د ساتنې او زیرمه کولو پلانونه لري. دغه وزارت تیر کال ویل کابل ته د پنشیر سند د اوبو د لیک دی و کانال سروې بشپړه شوه او دوی د دغه پروژې لګښت شاوخوا 200 میلیونه ډالر یاد کړی دی. هڅه مو وکړه چې له دغه وزارت وو پښتو چې د هغې پروژې کار چیرته رسیدلی، خو کوم چارواکي معلومات را نکړل. د چاپیریال ساتنې متخصصان هم وایي چې سملاسي حل لارې د کابل شاوخوا ته د قرغې، للندر او شاوواروز بندونو فعال مدیریت، د جوړو څاګانو مخنیوي او د پنچیر او لوګر لسندونو کابل ته د اوبو لیک دی. د چاپیریال ساتنې متخصص عبد الله هیواد ازادي راډیو ته ویل
کابل د یو ډیر لوی خطرناک د اوبو د کمښت سره مخامخ دی. دولت به چې ارتونه عاجل کیږي هغه اوبه چې د کابل دریاب د پاکستان خواته ځي هغه باید چې دوی مهار کې لکه د لوګر سیند پنشیر او د ګلبار لوګر په دغه باندې نیمه څاګانې وکړي چې اوبه یعنی د مځکې لاندې ولاړ شي او ځکني د اوبو زیرمې شي دي هغه خړوبې کی.
د تیر جمهوري نظام په وروستیو کې د ملګرو ملتونو د خوړو او کرنې ادارې په مرسته د کابل ښار شاو خواته د بارانی اوبو د زیرمه کولو په هدف نږدې 2 میلیونه واړه خندکونه او 25 چکډمونه هم وکیندل شول. دغه هڅې په خپل ځای کې ګټورې خو د کتونکو په باور اړتیا ته په کتو ډېرې ورو او ټکنۍ روانې دي. خلک او کتونکو د طالبانو له حکومت او د ملګرو ملتونو په ګډون نړیوالو سازمانونو او موسسو څخه په دې برخه کې د بیړنیو عملی ګامونو او پراخ پانګونې غوښتنه کوي.
او د خوست د باکول سوالي او توتاک سیمه ترمنز د غزیدلی 8 کیلومتر سړک د جوړیدو چاره د یو بار میشتي ځای وسیدونکو په مالی لګښت پیل شوه. د توتاک په سیمه کې شاوخوا 500 لوی او وړي کورنۍ اوسېږي چې مخکې د سړک د لارې د خرابوالي لکبلې د ولسوالۍ تر خارګوټي د خلکو موټرو تګ راتګ ستونزمنو. جزئیات په دغه ریپورت کې
د خوست د باکول سوالي له خارګوټي بیل شوه د توتاک سیمه ته غزیدلی لار چې د غرونو او غونډیو له مسیره تیریږي د جوړولو او هوارکاری کارونه د یو ځای به هرمیشت افغان په مالی لګښت پیل شوې دي. سیموال وای لدې مخ کې توتاک ته پر غزیدلی سړک باندې د موټر او ټریکټر او تاګ راتک ستونزمن وو او مطلوب وسایونو ته پر وخت رسیدګی نشوای کولای. یو تن قومي مخاور رحیم ګل مشال رادیو ته ویل
زلیار خراب نور د موټر او ټریکټر او داسې روغ لیار نه و نو اوس هغه خلک وچی وو چې مریضون به وو داسې میان دی به چې هغه بده ولادت مشکل بلرل هغه په وخت کلینیکو ته نه رسید.
د توتاک په مسیر د جوړیدون کلارې مسؤلین وایي چې تر اوسه د دې سړک په اوږدو کې د 28 وړو پلچکونو او د لارې په هوار کاری 5 میلیون افغانۍ لګښت شوی او پاتې برخه باندې هم نور مالی لګښت کیږي. یو بل قومي مخاور کریم محمد ویل
تقریبا مونږ اوس 1500 کور یو کنه په ملي یو چې دا مونږ دې سړک نه غاټو خلو نو مخ ته ډیر تکلیف وو ځکه دا ډیر وریاتو ویدل راځي په پسپر کې بوتللو یار خراب وو نو سره سنتیا شو دا پلچکونه مونچکونه دا چې جوړ شي لوانته یا په سنتیا.
سیموال زیاتوی د دوی لسیمه دی ولسوالۍ خارګوټی لري نه دی خو د دې لارې د خرابوالي لکبله لاس دقیقې مزل نیم ساعت وخت شوی وو او تر څنګ که موټر کې بس پرلی ډیر و نو موټر پر لپسې جمپونه وه. یو بل ځای اوسیدونکو انعام الله وایي
چې دې سره تقریبا زموږ کلی 1500 کورونه په می کلی دی دا به په سنتیا سره د ولسوالۍ بازار ته د سید ولایت بازار ته تقریبا دا سړک د جوړولو سره د نیم ساعت مزل لس منټه رقم شولو چې اوس موږ کولی شو لس منټونو کې ولسوالۍ بازار ته ورسي.
بلوري ته هغه کسان چې په دې سړک کې د لاس په کار مزدوري لګیا دي هغوی هم دې کار ته خوښ دي او زیاتوي لیوی خو د خپلې سیمې سړک جوړوي او بل لوري ته ورته یوه اندازه مزد هم په لاس ورځي. یو ځایي کارګر نعمت ولی وایي
سړک او دغه تیریږي الحمدلله مخ روان دی مونږ ته هغه دی کور زمیناو کې برابر ده 50 روپۍ لسته وړو.
دا په داسې حال کې ده چې سموده مخ کې به هرمیشت ځایي اوسیدونکو د پکتیا په ځاځیاریوب کې یو نسبتا مجهز او عصري روغتون همدارنګه یو ښوونځی جوړ کړ. همداشان د خوست د تڼیو او ګربز ولسوالیو د لویو دروازو په جوړولو کې هم د مسافرو د مالی مرستې ونډه ډیره ده. د لوی پکتیا به هرمیشت مسافرو خپلو وطندارو ناروغانو لپاره د وړیا درملنې ځینې پروګرامونه هم پلي کړي دي.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه او نیک هلی او تر امادي ازادي رادیو ټولو کارکونکو او لیدونکو ته در احمد جرانی مند د افغانستان هرات ولایت شي د مګه نظر دا د سي دلته هرات کې د مختمخه مخشفانه د بانکي خون شفخانه کله سي یو عاجل مرز راشي دی غو عاجل وینې ته ضرورت شي نو هغه د وینې سلیچا کو وینه په کاري مریض ته هغه ګرځي سرګردان او د الهان د ګرځي د وینې ګروپ په لاس کې نیولی او ګرځي وینه پیدا غواړي هغه ډېر وخت څوک پیدا شي څوک نشي پیدا.
السلام علیکم د ازادي رادیو همکارانو او ډیرو ګلونو اوریدونکو نبی ولا زابلی له زابل ارغنداب ولسوالۍ نه خبري کوم. زه یو څه د ازادي رادیو اوریدونکو ته بډاګه کوم په دې خبر سي د ازادي رادیو نشرات پر مواره یعنی پر ټلویزیون په پاک ساب او واضح توګه اوریدل کیږي. کله چې موږ مواره ولرو تلویزیون ولرو بیا په مواره په تلویزیون کې هغه د راډیوګانو چینل ته ولاړ سو یا هلته سرچ کو ازادي راډیو یا هم جستجو کو نو ازادي راډیو که زموږ په د تلویزیون په راډیوګانو کې موجود ده نه یې هم په جستجو کې موږ لټولای سو او ازادي راډیو اوریدلای سو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر. اساسی او بشری حقوق. قدرمنو دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلي. په دې خبرونه کې له بیوزلو کسانو سره د شتمنو لخوا د مرستې پاکله خبرې کوو. له موږ سره میلما دی ډاکټر حیات الله عتید. نوموړي په افغانستان کې له بیوزلو کسانو سره د مرستې کولو ځینې کارونه پیل کړي دي. ډاکټر صاحب په پیل کې درته وایي چې ولې په افغانستان کې د بیوزلو غریبانو شمیر ورستر بلی په زیاتی دلودی
بهرنۍ کومکونه ډیر کم دي. بهرنۍ ټولنې عموما افغانستان هیڅ کړای دا هغه ستونزه ده چې بیکاری کښې ډیر زیاته لوړه شوې او د ټولنه اساسي خبر دغه ده چې موږ تاسو به مسلمان ټولنه یو او الله جل جلاله موږ تاسو پیدا کړی یو د بډاګانو انسانانو په مالونو کې د فقیرانو حق دی. دا خبر داسې نه ده چې د غنی او د بډا انسان خوښه ده چې فقیر هیر کړي حق ورته ورکړي او که ورته ورنه کړي نه دا باید ورنه واخیستل شي. د غنی نه د شتمن انسان نه که چېرته د فقیر حق ورته نه ورکوي نو دا د اسلامي حکومت دا یوه ذمهواري ده چې هغه ورنه واخلي او فقیر ته یې ورکړي. موږ تاسو متاسفانه ځینې ارزښتونه هم هیر کړي په ټوله کې چې هغه د فقیر حق دی. موږ تاسو د یو کورنۍ مثال لرو نو په کورنۍ کې مشران هغوی خواري کوي زحمت وباسي المړۍ راګټي به کشران یې خوري لکه رسول صلی الله علیه وسلم هم چې فرمایي چې انما ترزقون وتنصرون بدعفائکم. تاسو ته په حقیقت کې الله جل جلاله چې بریاوې درکوي او تاسو ته رزق درکوي هغه ستاسو د ضعیفانو په وجه باندې. نو په هیواد کې کوم فقیران او یتیمان او کونډې او بېوزله هغه انسانان چې هغوی د فقر په دایره کې اوسیږي نو که چېرته فعلا شتمن انسانان او بډا انسانان ورسره همکاري وکوي دا په حقیقت خط کې دغه بډا انسان د خپل ځان سره همکاري کوي ځکه چې د دوی بریا او د دوی رزق په دوی باندې دی. او همدا الله جل جلاله په مختلفو ځایونو کې د قران کریم امر کوي چې تاسو د فقیرانو حق وسوار کړئ. نو لکه سوره بقره یو سل او یو نمبر آیات کې الله جل جلاله وایي چې واتل ما لا علی حبه ذوی القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب. الله جل جلاله هغه ضعیف انسانان چې هغه یتیمان دي او مسکینان دي او هغه حتی مسافرین دي او هغه انسانان چې هغوی سوال کوي څه نه لري او ډیر زیات فقیران دي چې هغوی سوال نه کوي او عام خلک هغوی ته داسې وایي چې دا اغنیا دي دا بډا خلک دي. تحسبهم الجاهل اغنیاء من التعفف تعریفهم بسماهم لا يسألون الناس الحافا. د خلکو نه په ډېر الحاح او په اصرار باندې غوښتنه نه کوي ځکه چې هغوی ته الله جل جلاله یو عزت نفس ورکړی شرمیږي. خو بډا انسانان باید پلټنه وکوي وګوري چې دغه انسانان را پیدا کړي او د دغو انسانانو سره همکاري وکړي. او د موږ تاسو په ټولنه کې عموما څوک چې ډیر کم همکاري هم کوي بیا د فقیر او د یتیم او د کونډې نه دعا غواړي داسې یو قسم احسان ورباندې ږدي. دا هم زموږ ستاسو په دین کې متاسفانه چې یو بد رواج دی که حقیقت ته چېرته وګورو عایشه رضی الله تعالی عنها د رسول صلی الله علیه وسلم بیبي فقیر او مسکین ته به چې څه همکاري به ورسره کوله هغه دینار د اوسپنې کوم روپګۍ چې ده دا به ورته ومینځله او عطر باندې به ورته ووهله عطر ورباندې ووهل به وروسته فقیر ته ورته ورکول. بیا به دې ورته دعا کوله فقیر ته به دې دعا کوله چې خدای تاته خیر درکړي چې د ما صدقه دې قبول کړه. دا صدقه په حقیقت کې د مال چرک دی که چېرته بډا انسانان په دې باندې پوه شي چې دا د مال چرک دی او د مال خیره دی.
ډاکټر صاحب تاسو ډېرې ښې موضوع ته اشاره وکړه. هغه دا وه چې کله یو څوک فقیر ته یو څه ورکوي کومک ورسره کوي نو بیا
تمه لري چې دعا ورته وکړي. یو بل څه ته که تاسو متوجه شوي یاستئ، په دې وروستیو کې دغه ټولنیزې رسنۍ ډېرې کاریږي. ځینې کسان له فقیرانو سره مرسته کوي، بیا عکس اخلي، بیا دا ټولنیزو رسنیو ته پورته کوي. په دې خبرې راته وکړي.
زما په نظر باندې چې دا ډېر بد کار دی چې خلک همکاري کوي او بیا د یتیم او خاصتا بیا د کونډې ورنډې عکس اخلي او بیا رسنیو ته ورته ورکوي. خو یوه نقطه هم باید هېره نه کړو چې ځینې انساني ټولنې او ځینې ډونران متاسفانه چې دغه شهینه غاړي زخپله دی انساني ټولنې مشرک هم
بله.
موږ هم متاسفانه کله کله په دې حرج کې راشو، ځکه چې ځینې ډونران او ځینې انسانان عکسونه غاړي. حتی یو ځل مخکې زخپله ساحه کې هم په هواد کې نو برخي موږ کې خو دې د خپل ملګرو ته ما ورته ما چې دا برخو عکسونه واخلي، هم د غذایی مواد او غاړو ورجې د نور مسایل او د فقیرانو عکسونه ما اخلي. او هغه کوم ډونر چې هغه ډونر ما پیژندل تقریبا خدای سي یو مسلمان شخصیت ما ورته مزه ورته نات ورته ورکم. نو به ما ته خپل ځوانان زمګه کوم مواسک چملګری دغه وي چې تاسو یقین وکړو چې مخکې موږ تجربه کړی وو او دای موافقه نه کوي. همدغه یتیم ماشوم چې وړو کړي د عکس اخیستل کی چې تر د لوی شي، نو دای قانونن دای کول شي دای عارض شي، او ځکه چې د شخصیت تقریبا چې یو قسم ضربه غون تر چې وړو کړي ماشوم او یتیم او فقیر وو د وخت کې وزیر ور نه جوړیږي او مسول ور نه جوړیږي، نو خلکو د شخصیت سره لوبې کړي. نو له کله حال عکسونه د څو قسم چې د شان او اخیستل شي او طرف نه اخیستل شي عکسونه ورسره ولګل. نو ما ته چې مستفیدین کوم چې د خلک د برخې اخستی دغه اکشن متراولېګه هغه چرته دی. زه متاسفانه چې ډېر زیات خپه شوم. نو کله کله خو ځینې انساني ټولنو ضرورت وي، خو داسې کار وشي چې نه د یتیم هغه عزت او نفس ختم شي او نه هم هغه ډونر خپه شي. رسول الله یو حدیث دی وایي یتیم په لاس باندې چې لاس راکس کړ څومره وختان چې د لاس لند راشي، الله جل جلاله د دې وختانو په عدد باندې د انسان ته چې د لاس کش کوون کړي د اجر ورته ورکوي. دا یو حدیث موږ ورته خو متاسفانه په دې کې د یتیم عزت او نفس موږ منځه یوسو.
ډاکټر صاحب، یو خدای دا لکه تاسو اشاره وکړه چې ځینې کسان چې مرسته کوي هغه دوی غواړي یو ثبوت ولري چې دا مرسته رښتیا رسیدلې نه ده رسیدلې، او بل د راتلونکي پروګرام لپاره دوی چمتووالی نیسي چې تاسو دا خبر ډیره ښه تشریح کړئ دا یو ضرورت دی. خو یو شمېر کسان د مرسته د همدې لپاره کوي چې هغه دوی په فیسبوک کې د موږ او تاسو په عامه خبره ځانونه لوی ښکاره کوي. مرسته به دومره نه وي، 1500 افغانۍ مرسته به وي، مګر هغه به همیشه فیسبوک کې نشرای هدف زما دغه ډول کسان وو.
دقیقا یوې نقطې ته باید موږ تاسو متوجه اوسېږو چې موږ تاسو انسانان چې څه مرسته کوو د په حقیقت کې د خپل ځان لپاره کوو. الله جل جلاله د مزمل سورت کې په شلم نمبر آیت کې فرمایي چې وما تقدموا لانفسکم من خیر تجدوه عند الله هو خیرا واعظم اجرا. اے انسانانو، تاسو چې کوي د غریب او د فقیر د کند سره ستاسو همکاري کوي د په حقیقت کې د خپل ځان سره کوي، ځکه دا ستاسو اخرت اکاونټ کې د ترجمه کیږي. او بل یو بل حدیث شریف دی وایي چې داسې سهار نه راځي چې الله جل جلاله په دې سهار کې دوه ملک د اسمان را نازل نه کړي. یو پرشته وایي چې اے خدایا، هر انسان ته چې هغه خرڅه کړي د هغه بدل ورته ورکړي. او بل وایي چې اے پروردګاره، هر هغه انسان چې بخیل دی د مال راټین کړي، د مال خو امانت دی، د مال خو د الله دی، موږ تاسو ته اسه امانت را کړی او دای راټین کړي، نو هغه مال تورته تلف کړي. یو وایي چې اللهم اعط منفقا خلفا، او بل وایي چې اللهم اعط ممسكا تلفا. چې د مال راټین کړي، ای پروردګار د مال ته ور نزای کړي. نو دا چې پرشتي یو انسان ته خیر ورته وکوي او دعا ورته وکوي، نو الله جل جلاله دوی دعاګان خو بیا نه قبلوي. او بل حدیث شریف کې نو تاسو په داسې خلو باندې ځان ته دعاګان وغوړی چې هغه ګناه نه وکړي، هغه پرشتي دی. ځکه چې یو انسان دعا وي بل انسان ته او که زتاس دعا کوم، نو پرشتہ ماته وی چې امین ولک مثل ذلک، ستا دغه دعا د پرشتي په حق کې الله قبول کړي او تاته هم الله جل جلاله همدومره اجر درکړي. نو دغه مسله باید موږ تاسو ویره نه کړو چې موږ تاسو دغه صدقات چور کوو، د خیراتونه چور کوو، د صرف په دې خاطر باندې موږ نه ورکو چې خلک رات. بلعکس کچیر ته دغه یو نیت دی چې سره وی چې ولا ز عکس واخلم، ولا ما ته خلک وای چې ولا د پلانکای سره ډیر زیات بڑا سره دی او ډیر کریم او سخی سره دی. تاسو پوهیږئ چې یو ډیر خطرناک او ډیر زیات وحشتناک یو وعید دی حقیقت د انسان یو خطه پور تکړي. هغه دا دی چې کل الله جل جلاله د انسانان د حشر روز باندې را پور تکړي او دوی چې کنه جهنم ته ورغورځوي، نو د جهنم هغه ور شو د تاسپوږی چې هغه کړني او انسانان دی په دې باندې ور لګيږي، په دوی کسان باندې جهنم ور لګيږي. هغه کریم او هغه سخی انسان چې دان ته سخی وي او بډای وي، په دوی وجه باندې دوی صدقات او خیراتونه کړی وي چې د تویل شي چې ولا شي او پرانکای سره هم ولا شي پیسې بربردوي او کومکونه کوي د کند د یتیم سره. دا درې انسانان یو د خونه دا انسان چې دا برا وسل شي او د جهنم پور کې واشه ول شي، او الله ورته وای چې تا د خلکو په خاطر باندې د نامو په
خاطر من تاسو د خیاو خیراتونه ورته ورکړي وو فقط قیل تا ته دا لقب درکړ شو په دنیا کې تا ته ویل شو چې د سړی دی سخی سړی دی او کریم سړی ځکه تا د انسانانو په خاطر باندې کار کړی و دا خو د رب په خاطر باندې نه و کړی نو د ډېره زیات خطرناک خبر ده بل ځای کې رسول سره فرمایي چې ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء هغه څوک چې په ځمکه کې وي چې هغه فقیر دی کونډه ده او بېوزله انسانان دي په هغې باندې تاسو رحم وکوئ هغه څوک به تاسو باندې رحم وکوي چې هغه په اسمان کې دی چې هغه الله جل جلاله دی او بل ځای کې پیغمبر فرمایي چې من لا یرحم لا یرحم څوک چې په خلکو باندې رحم نه کوي الله هم په هغې باندې رحم نه کوي او دغه بډا انسان هم باید دغه خبره باید هېره نه کړي چې کیدای شي داسې یوه ورځ په ما باندې هم راشي چې زه هم فقیر وم غریب وم کور مې سیلاب وړی وي او زلزله شوی وي او هېڅ شی ونه لرم او د ټول کوم شتمني چې الله را تعالی کړي امانته در نه واخلي باید دغه رحم د دوی په زړه کې وي
یو بل څه چې لیدل کېږي بدبختانه د موږ او تاسو په ټولنه کې هغه دا چې یو شمېر کسان بیا د خیر او خیرات او مرستې کوي دغه شناسا خلکو سره کوي ملګري سره کوي واقعي غریب سره مرسته نه کوي دغه ته بیا څومره دغو غریبانو دغو فقیرانو دغو بیوزلو حق تر پښو لاندې کېږي
که چېرته دا خپلوان غریبان وي چې وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين نو دلته الله جل جلاله د خپلوان حتی د یتیمانو د مسکینانو د مسافرینو نه مخکې ذکر کړي نو که چېرته د خپل انسانانو چې کوم وي هغه غریبان وي مثلا د انسان مور غریبه ده پلار غریب ده دا خو حق د مور پلار خو د ورونه او د کاکاګان او مامګان او دغه انسان غریبان وي او دی بډا انسان وي نو دا په دې باندې واجبه ده چې ځکه دوه حقونه شول یو د ده د حق شو چې هغه د ده خپلوان دي ذوي القربا دي او دویمه خبره دغه ده چې هغوی غریبان دي فقیران دي څه نه لري نو دوی کې انشاءالله چې څه حرج نشته خو که چېرته لکه تاسو مهرباني وکوله داسې انسانان وي چې هغوی ضرورت نه لري او یو انسان صرف په دې وجه چې خپل یو برستیج ورباندې جوړ کړي او خپل یو په اصطلاح باندې نوم ورباندې وګټي او یو داسې یو شی چې د دوی د خپلوان حتی کله کله پردی مرستې وي انسان خپلو خپلوان ته ورته ورکوي نو دا بیا ډېر لوی جرم دی او کله کله داسې وشي د مثال په توګه چې فقیر پاتې شي کونډه پاتې شي داسې انسان مرسته واخلي چې هغه د مرستې مستحق نه دی نو دا ډېر زیات لوی جرم دی نو په دې کې هم باید الله جل جلاله دغه انسانان باید وډار شي او خاصتا بیا داسې بعضې مرستې کومکونه دي د مثال په توګه باندې زکات دی د زکات لپاره الله جلاله هلته خلک مشخص کړي چې زکات چاته ورکړي چې فرض دی که داسې انسان ته زکات ورکړي چې هغه د دې مستحق نه وي یعنی فقیر او غریب نه وي نو دغه سړي زکات هم دا هم په خطر کې کیږي او د مثال په توګه باندې دغه د قرباني غوښه ده مثلا چې الله جل جلاله موږ تاسو ته دغه امر کړی چې د قرباني کوو نو دغه د مثال په توګه باندې که داسې انسان ته ورکړي چې هغه مستحق نه وي نو دلته هم عموما یو لوی شرعي حرج دی نو دا هم زما په نظر باندې چې ډېر یو لوی ظلم دی چې یو انسان فقیران او کونډې او غریبان پرېږدي او خپلو خپلوان نو ته چې هغه داسې انسانان چې هغه محتاج نه دي هغوی ته مرسته ورته ورکوي دا یو ډېر لوی ظلم دی
بله که په دې باندې خبرې وکړو چې ولې په افغانستان کې د بېوزلو کسانو شمېر زیات څه که څه هم د طالبان حکومت په رسمي ډول ارقام نه ورکوي مګر موږ او تاسو عیني شاهدان لرو چې هره ورځ په لارو کوڅو کې مېرمنې لیدل کېږي ماشومان لیدل کېږي سوال کوي په کورو کې خلک یو وخت ډوډۍ وخوري البته ډیری خلک یو وخت ډوډۍ وخوري د بل وخت نه لري تاسو علت څه ګڼئ ولې خلک د خوارۍ خواته د بېوزلۍ خواته روان دي
ولې مختلف علتونه دي زما په نظر باندې دا یو حقیقت ده چې فقر او بېچارګي زموږ تاسو په هیواد کې اوس نه ده د پخوانه موږ تاسو متاسفانه فقیران او غریبان لرو افغانان ته په میراث باندې پاتې شوي البته اوس کچه زیاته شوې ځکه ده چې طبیعي خبر ده چې افغانستان اوسنی حکومت چې دی هغه دولتونه ورباندې رسمي اعتراف نه لري او داسې یو قسم محاصره غونته دی او دا بالفعل هم څومره چې داخلي امکانات حکومت په دې باندې تر اوسه پورې چلیږي او دویمه خبر دغه ده چې د کاروبار زمینه چې باید مساعده شي د هم د حکومت یو مهمه وجیبه ده او د حکومت باندې د خلکو دا یو حق دی چې هغوی ته د کار زمینه برابره کړي د کار زمین لپاره لومړی شرط امنیت دی امن دی اوس الحمدلله چې امن دی مخکې په پرتله باندې تر ډېر اندازې پورې الحمدلله چې محقق شوی په افغانستان کې خو د نور مسایل هم چې دي د کاروبار لپاره د ځوانانو لپاره د کاروبار زمینه مساعده دل مختخور باید خلک عادت نشي خو په ټوله کې داسې یو اقتصادي زمینه ورته برابره شي چې هغه زموږ ساسو د ارزښتونو د مبادئ سره په ټکر کې هم نه وي او ځوانان وکولی شي چې په هغه کې دوی کاروبار وکوي په دې کې دوی خپل حلال یو رزق ځان ته پیدا کړي او دغه ځوانان چې هغوی اکثره په قاچاقي لارو باندې د مثال په توګه باندې به هر ځي د دې هم مخه ونیول شي او په هیواد کې داخل کې ورته داسې فرصتونه ورته پیدا شي او کله کړه چې تاسو به بهتر پوهیږئ هغه څوک چې بهر ځي هغوی ته هم کاري فرصتونه داسې زر نه پیدا کېږي او داسې کاري فرصتونه هم ورته نه پیدا کېږي چې د هغوی دغه عزت نفس سره مطابق وي هغوی یو کار وي، خو که ډاکټر وي او انجینر وي هغوی بهر لاړ شي هغوی نشي کولی چې په همدې خپلو تخصصاتو کې کار وکوي. هغه کېدای شي داسې کار وکوي چې مثال په توګه ټکسواني وکوي مثلا او بار وچلوي یا مثلا بل کار وکوي. نو هدف دغه دی چې دا په ټوله کې کادر دی د افغانستان، دا د افغانستان یوه لویه شتمني ده، دې باندې هم باید کار وشي چې د هېواد نه باید بهر نشي او کاري سړي فرصتونه د دوی لپاره داسې مهیا شي تر څو دوی پکې کار وکوي. او د انساني مؤسسات هم دا کار د زما خو دغه شخصي نظر دی چې هغه مؤسسات چې هغوی مایی ورکوي زما په نظر باندې چې د مایی نیولو طریقه ورته وښيي، ځکه چې مایی خوري او بیا لاس نیولی فقیر او غریب وایي ما ته بل راکړه. نو حتی که چېرته یو کونډې ته یو غوا واخیستل شي په اطراف کې مثال په توګه باندې، یا یو چی ورته یو کار ورته جوړ شي، دا بهتره ده د دې نه چې هغوی سره همکاري وشي مسلسله. په دې باندې هم انساني مؤسسات باید یو فکر وکوي، یو اراده لري. نو هدف دا دی چې ټولنیز مؤسسات، اجتماعي مؤسسات هم دغه یو مسؤلیت لري چې هغوی باید او وکوي. همداسې زموږ ستاسو تاجران او زموږ ستاسو بڑا انسانان هغوی هم مسؤلیت لري چې باید خپل فقیران هر څوک په خپل کلي کې په خپل قریه کې فقیر پیژني، کونډه پیژني، یتیم پیژني، د هغوی حقوق باید تر پښو لاندې نه شي. او همداسې مؤثرین انسانان او خاصتا هغه افغانان چې هغوی بهر اوسیږي، زما په نظر باندې که چېرته د یوې ورځې ډوډۍ چې دوی په رستوران کې خوري او کورنۍ دغه مبلغ ولېږي او فقیر کورنۍ ته ولېږي د مثال په توګه باندې هغوی ته هم د لاس نه راونیسي، زما په نظر باندې دا هم ډېر لوی کار دی. یو خو سیاسي لوری دی، د سیاسي لوری که چېرته موږ د انساني لوری ټچ ورسره ورکړو نو دا بیا یو لوی مصیبت جوړوي. د سیاسي لوری چې هغه د خپل کار کوي، خو الاقل دغه انساني لوری دپاره باید موږ تاسو باید کار وکړو، رسنۍ باید کار وکوي، خلک باید تشویق کړي هغه افغانان چې هغوی بهر اوسیږي، د هغوی الحمدلله ژوندونه جوړ دي او آرام دي. نو که ډېره کم همکاري هم وکوي د خپل فقیر او د یتیم سره، نو ډېر زیات هلته مثبت انګیزه لري او هغه د فقیر د فقر نه بچ کوي. حتی په بعضې موسمي مناسباتو کې مثال په توګه باندې روژه ده، د مثال په توګه باندې لوی اختر دی، د نور بعضې مناسبتونه دي، نو که چېرته دغه شی ورته ورکړل شي زما په نظر باندې چې به دا به ډېره یعنی ډېره لویه همکاري ده. خلکو دپاره وړه مسله ده، خو د نور خلکو دپاره ډېره لویه ده. زما یادېږي د تېر اختر کې زما بچیانو غوښتنه وکوله چې بوټان زه ورته واخلم. نو ما ورته ماشي ګوري کوچني اختر کې مونږ اخیستې و، ستاسو نظر دی چې دغه بوټان مونږ یتیمان ته ولېږو؟ په هېواد کې بعضې یتیمان دي چې د هغوی بوټان نشته. بچیان موافقه وکوله، هغه مبلغ ما واخیستو، اول ته یتیمان ته ما ولېږل. ما ورته ماشي ده مبلغ نمونه مې ورته ورکړي، دا د محمد د طرف نه دی، فلاني 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 ته یو جوړ بوټ په ځای باندې تقریبا درې جوړه بوټ وشول. نو هغه ډېر یو ښه اثر یې درلودو، یو ښه تاثیر او اغېز یې درلودو، حتی د کوچنیانو په په دې نفسونو کې. ما ورته موجود ګورو ستاسو بوټان نه وي دي، زړه نه دي، خو تاسو هلته درې درې هر یو هلک درې درې یتیمان خوشحاله کړل. زما هدف دا دی چې داسې یو قسم انګیزه موږ ورکړو، خاصا د میډیا دغه مسؤلیت سوشل میډیا کې کوم مؤثرین او کوم انسانان چې دي، چې دغه انساني لوري ته موږ تاسو فوکس وکړو.
بله ډاکټر صاحب، که چېرې دا وضعیت همداسې پاتې شي په هېواد کې، خلکو ته کار هم پیدا نه شي، د بېوزلو کسانو شمېر هم زیات شي، له بهر نه هم دوی سره کومکونه ونیسي، وضعیت
سره رقم کې دلایسي عقیده باندې چې د کاون یو مدبر لري، داسې یو خالق او پروردگار لري چې د ټول مسائل له الله جل جلاله سره دا ډیر ښه منظم ترتیب شوی. موږ تاسو خپل کورونو چارې، خپل دفترونو چارې سمبالو، خو د کاون یو مدبر لري او دا بندگان چې دي دا خود الله بندگان دي. موږ تاسو ګورید د خپل کورنۍ سره څومره مینه کوي، څومره محبت کوي او څومره دې باندې موږ تاسو د خپل لند کومه کورنۍ چې ده څومره موږ باندې ضروري ګو، مثلا تاسو خپل ورور باندې، خپل مورکۍ باندې، او همداسې موږ تاسو ټول ټوله کې کوم تاسو ګورو ده د الله جل جلاله د رحمت چې دی د فصل تقسیم او تقسیم شوی نه نه فساد د الله سره دی او یو فساد د رالګرید انسانانو په مابین کې دی. زه خو په دې نتیجه باندې ما چې الله جل جلاله خپل بندگان حتمن ساتي او دغه نه دفاع کوي، خو دا کله کله د الله جل جلاله طرف نه دی، امتحان وي او ابتلا وي چې الله جل جلاله دی کې فقیرم په ابتلا کې اچول، امتحان کې اچول، او غنی بډای ما اچول چې آیا دا غنی بډا دي تلاش ور کوي او کنه ورته ور کوي. نو زه په دې ایمان باندې ان شاء الله خپل بندگان ساتي، خو د موږ تاسو د امتحان وخت خوره کې سرونه خکته خپل گریوان ته او هغه کند او یتیمان او ها کوم به وزد انسانان خپل ځان ته حاضر کړو او داس یو مقارنه او مقایسه وکړو چې چیرته زموږ کورنۍ داس یو حالت ته ورسیږي، موږ داس فقیران شو، موږ په کوم روان شي زلزله ور باندې راشي، یار باندې سیلاب راشي، بل څه مصیبت راشي، زمونږ به څه صورت حال وي. نو هدف دغه دی چې حالت خو متاسفانه چې سړی دردون کوي، سړی خفه کیږي، خو په دې باندې موږ تاسو باید نیکپاله اوسېږو چې موږ یو لوی رحیم پروردګار لرو، هغه به انشاءالله حتماً زموږ تاسو لاسنیوی کوي.
بله بیشک چې پر حالت کې خدای پاک مهربانه ده، خدای روزی رسان ده، خو یو وسیله غواړي لکه څنګه تاسو په خپل خبر کې ویل هغه کسان چې شتمن دي دوی باید مرسته وکړي. د خبرونه په اخر کې د تاسو خبرې به یو جلبیا
هو کسانو ته ولرو چې دوی شتمن دي او حاکم نظام ته به ولرو چې دوی ته څه کول پکار دي چې د بیوزلو لاسنیوای وسی.
ولز ما خدا نظر دي چې مونږ او دا پیغام دی چې مونږ ټول مسؤلیت لرو. الا کلکم راع و کلکم مسؤول عن رعیته. مونږ تاسو ټول مسؤلیت لرو، دا حاکم نظام هم مسؤل دی او بډای انسانان هم مسؤلیت لري او مؤسسات هم مسؤلیت لري. حتی یو گاونډي په کور کې شروع پخه ده او بل گاونډي باندې بوی لګیږي، دا هم ور باندې حرام ده. باید ونډیت به لګولی خیر ورت زیات او رسول صلی الله علیه وسلم په وخت یو چا په سال کړه او غوخې لګلې وساري پاتشو وساري به کوم غونډیان ته لګلې او بل ته لګلې چې موږ وخښته او کورونه باندې سر دې پسته تا شو برته به خپل کور تر ولاو به د ساي خوشاله او چې الحمدلله خلک سره رزق روزی شته. نو ټول مسؤلیت لرو او په دغه جانب کې د فقیر او د کونډه او د بیوزل انسان حقوق باید په وړاندې نشي. ټول باید ورته متوجه اوسېګو او ټول باید الله نه بده رابطه باندې وې دیګو او داسې فکر وکړو چې کده شي مونږ باندې زموږ استاد په اولاد باندې یو حالت راشي که بغه ډیر زیات دردون کوي او ډیر زیات ناراحتي وای کی. نو مخکې د موږ داس باندې حالت راشي باید فقیر او کونډه او مسكين باید هر نکړو او بل دا مثلا هم ویره نکړو د زهره ونه بس چې دا همکاري چې موږ دغه سره کوله که مخکې چې ما ودا د خپل ځان سره په حقیقت کې کوو او بل دا چې الله هو چې وما انفقت من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين سبقنا هدا شمن برایته و تاسو چې خرچه کوي په غریبانو فقیرانو باندې الله جل جلاله تاسو ته برته زر در کوي او الله چې خیر روزی ورکون کده. مونږ غټ مشکل ده چې مونږ روزی پسې ګرځو رزق زمونه ورشو چې هغه الله دې سبحانه وتعالى. نو باید مونږ تاسو په الله ویر نکړو ځکه روزی رسان زمونږ تاسو الله دې ټول وسایل چې مونږ دي هغه مسائل د خپل ځان لپاره مسخر کړو خو په ټوله کې الله جل جلاله باید ویر نکړو ځکه هغه رحمان دی، هغه رحیم دی، هغه رزاق دی، هغه وهاب دی، ورکون کده او هغه المعطي والمانع دی، هغه ورکون کده او منع کون کده. ته الله جل جلاله په دې ټول حکمتونه دی ولې کله رزق منع کړی او کله ورته ورکړی دي ټول مسؤلیت ته موږ تاسو خپل ځان ته افغانان وایو به هر یو په داخل کې موږ تاسو ټول مسؤلیت حکومت کې او کرایات کې موږ تاسو ټول مسؤلیت یو بل ته باید لاس ورکړو او یو بل سره باید ودرېږو او په ایمان نه ودرېږو یاند قلبن ور سره ودرېږو.
ډیر زیات مننه ډاکټر صاحب، تاسو ژوند دی سلامات اوسئ.
تاسو نه هم مننه کوم. الله دې وساته.
قدر من دوستانو دا د دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې ل بي وزلو کسانو سره د مرستې پاک له خبري وشوي. لموږ سره میلمه وو ډاکټر آیت الله حتید، تربیه پارزه کې چیاست علم مال او ملګری.
Sadah دلیلا در کی ملن پخما صدا شنا پتو مترن پخما دلیلا در کی ملن پخما صدا شنا پتو مترن پخما دلیلا در کی ملن
رحیم شپتاوا پیشم ایری رحیم شمی پتن پخما دل دلیلا در کی ملن پخما سدہا بھی شمی پتن پخما دل دلیلا در کی ملن پخما سدہ شنا پتو مدرن پخما دل دلیلا در کی ملن پخما سدہ شنا پتو مدرن پخما دل دلیلا در کی ملن پخما سدہ شنا پتو مدرن پخما دل دلیلا در کی ملن پخما سدہ شنا پتو مدرن پخما دل دلیلا در کی ملن پخما سدہ شنا پتو مدرن پخما دل دلیلا در کی ملن پخما سدہ شنا پتو مدرن پخما دل دلیلا در کی ملن پخما سدہ شنا پتو